من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د خبرونه ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې مرستیال ولسمشر امر الله صالح پر طالبانو تور لګولی چې اوس هم له القاعده شبکې سره اړیکې پالي. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. دا هم د خبرونو سرټکی. تمه ده چې ولسی جرګه سبا چهارشنبه د 1400 مالی کال د ملي بودیجې د درېمې طرحې په اړه بحث وکړي. په دایکندي کې د یو ماین چاودنې یو پولیس وژلی او 15 نور یې ټپیان کړي دي، او د روغتیا د نړیوال سازمان د کارپوهانو ډله به د کورونا وایرس د خپرېدو د څرنګوالي په اړه د خپلو تحقیقاتو جزئیات نن خپره کړي. بشپړ خبرونه. تمه ده چې د افغانستان ولسی جرګه به سبا چهارشنبه د 1400 مالی کال د ملي بودیجې د درېمې طرحې په اړه بحث وکړي. د جرګې یو شمېر غړو پرون دوشنبه په عمومي غونډه کې وویل چې د بودیجې په طرحه کې ډېر لږ بدلون راغلی. د ولسی جرګې د اعلامیې له مخې د توازن او عدالت نشتوالی، د نیمګړو پروژو حذف او په یو نوي او دوه نیم کوډونو کې د کمښت نه راتګ د بودیجې د مسودې له مهمو ستونزو دي. ولسی جرګې له دې مخکې دوه نورې مسودې رد کړي دي. د جرګې ځینو غړو همداراز ویل چې بودیجې پر وړاندې باید سیاسي چلند ونه شي، بلکې باید د ملي ګټو په اساس تصویب شي. په کابل کې پرون په 214 کې یو تن ووژل شو او دوه نور ټپیان دي. امنیتي چارواکو رسنیو ته په استول شویو معلوماتو کې ویلي دي چې لومړنۍ چاودنه مازیګر مهال په پښتونستان واټ کې وشوه او یو کس پکې ووژل شو. په خواله رسنیو د دې چاودنې ویډیو خپره شوې چې یو سراچه موټر په داسې حال کې ښیي چې د موټرو او خلکو په ګڼه ګوڼه کې د چاودنې هدف ګرځي. د کابل امنیه قمندانې همداراز په بګرامیو سیمه کې ماښام مهال د پولیسو پر یو رینجر د یوې چاودنې خبر ورکړی او وایي دوه پولیس پکې ټپیان شوي. د دې حملو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو افغان چارواکو په وار وار طالبان د مقناطیسي ماینونو په چاودنو پړه بللي. د دایکندي مرستیال ولی تاییدوي چې په دې ولایت کې د یو ماین چاودنې یو پولیس وژلی او 15 نور یې ټپیان کړي دي. محمد علي اورزګانی ازادۍ راډیو ته وویل چاودنه پرون ماسپښین د پاتاو ولسوالۍ په تومزان کوتل سیمه کې شوې.
فشاری ماین کله چې یو سرتیری پرې پښه کېښودله وچاودېد. مجموعاً شپږ تنه وو، یو یې وژل شوی او 15 نور ټپیان دي.
مرستیال والی زیاته کړه د پیښې ټپیان د درملنې لپاره په هلیکوپټر کې کندهار ته انتقال شوي دي. پاتاو د دایکندي ناامنه ولسوالۍ ده چې وخت ناوخته ترې د بریدونو او چاودنو راپورونه ورکول کېږي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مدافع وکیلانو ډلې پرون دوشنبه له سنا وغوښتل چې د نوموړي د استیزا پلان شوی بهیر لغوه کړي. تمه ده چې د امریکا په سنا کې د پخواني ولسمشر د استیزاهیا محاکمې دوهم دور نن پیل شي. واړه سل سناتوران به د قاضیانو په توګه حکم کوي چې د جنوري په شپږمه د کانګرس پر ودانۍ د یو شمېر کسانو د یرغل په قضیه کې پخواني ولسمشر پړدی کنه. په دې ورځ د پولیسو د یو افسر په ګډون لږ تر لږه 15 کسان ووژل شول. د ټرمپ د مدافع وکیلانو ډلې ویلي چې پخواني ولسمشر په کانګرس د یرغل په قضیه کې هیڅ راز ونډه نه درلوده. د سنا دیموکراتان به د ټرمپ د محکومولو لپاره د اولسو جمهوري غوښتونکو ملاتړ ته اړتیا ولري. ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال هم یو ځل استیزا شوی، خو بیا یې براءت ترلاسه کړ. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO د کارپوهانو ډله چې د کورونا وایرس د خپرېدو د څرنګوالي په اړه د څېړنې لپاره چین ته تللې، د خپلو تحقیقاتو جزئیات نن په ووهان ښار کې رسنیو ته وړاندې کړي. WHO په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي دي، د نړیوالو کارپوهانو په ګډون دا ډله به چې د کووید 19 ناروغۍ د پیل د څرنګوالي په اړه تحقیقات یې له چینایي همکارانو سره په ګډه د څلورو اونیو په ترڅ کې بشپړ کړي. د خپلو موندنو راپور نن سه شنبې په یوه خبري غونډه کې اعلان کړي. د کورونا وایرس د سرایت راپور لومړی ځل د 2019 کال په دسمبر میاشت کې په ووهان ښار کې ورکړل شو. د ساینس پوهانو په اند دا ویروس چې په ټوله نړۍ کې له 2.3 میلیون زیات خلک وژلي دي، لومړی ځل په مخام څکالی یا خفاش کې رامنځته شوې او بیا د نورو حیواناتو په وسیله انسان ته انتقال شوې ده. او یو برتانوی ځوان له یو کلنې کوما وروسته پسد شوی او نوی د کورونا له وبا خبر شوی دی. 19 کلن جوزف فلاول د 2020 کال د مارچ په لومړۍ نیټه په یوه ترافیکي پیښه کې پر سر ژور ټپ واخیست او کوما ته ولاړ. د کورونا د محدودیتونو له کبله د دې ځوان کورنۍ ډیره لږه اجازه درلوده چې روغتون ته ورشي او له فاول سره له نږدې وګوري. فلاول که څه هم اوس د دې وبا له خپرېدو خبر شوی، خو د کوما پر مهال دوه ځلې کورونا نیولی و چې بیرته بیا ښه شوی و. د ازادۍ راډیو خپرونې اورې قدرمن اوریدونکو، څرنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبري برخې اوریدو ته رابولم. او د هم لومړی راپور، د افغانستان مرستیال ولسمشر امرالله صالح پر طالبانو تور لګولی چې له القاعده شربکی سره یې اړیکې نه دي شلولي. ښاغلي صالح دا خبره له فرانس 24 تلویزیون سره په یوه نوې مرکه کې کړې ده. له دې څو ورځې مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په یو راپور کې طالبان له القاعده شبکې سره د اړیکو په لرلو تورن کړي وو. په دې اړه نور جزئیات د صفي الله ستانکزي په راپور کې واورئ.
د امریکا طالبانو په تړون کې د هغو ژمنو په مقابل کې چې امریکا له طالبانو سره کړي، له دې ډلې یوه لویه تمه دا ده چې له ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي. هغه تمه چې د لوړپوړو افغان چارواکو او ځینو بهرنیو سیاستوالو په اند طالبانو نه ده پر ځای کړې. په تر ټولو تازه مورید کې د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح فرانس 24 تلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي، القاعده عملا د طالبانو تر څنګ په افغانستان کې جنګیږي.
افټر فبروري 2020
د 2020 کال له فبروري وروسته چې طالبانو ژمنه کړې وه د القاعده قربتوب نه کوي، د هغوی په لیکو کې لا هم القاعده فعالیت کوي. د القاعده درې مشران په نومبر کې له منځه یوړل سو. دا له هغه ژمنې څو میاشتې وروسته و چې دوی له نړیوالو ترهګریزو شبکو د جلا کېدو په خاطر سپارلی وو. همدارنګ ملګرو ملتونو اټکل کړی دی دا اوس چې زه له تاسو سره غږیږم، لږ تر لږه 1500 بهرني ترهګر چې اکثره یې له القاعده سره تړلي دي د طالبانو تر څنګ په افغانستان کې جنګیږي.
ښاغلي صالح دا خبرې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یو راپور په بنسټ چې د فبروري په دریمه خپور شوی کړی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر القاعده، داعش او د هغې پورې د تړلو ډلو په اړه د تحلیل او تعزیراتو څخه د نظارت کمیټې په خپل راپور کې ویلي، طالبان او القاعده اړیکې لري او په بدخشان، غزنی، هلمند، خوست، کونړ، کندوز، لوګر، ننګرهار، نورستان، پکتیا او زابل کې د القاعده او ورسره تړلي 200 تر 500 کسان فعالیت لري. د راپور له محتویاتو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره تود هرکلی وکړ، ځکه د القاعده په اوسنیو جنګیالیو سربیرې د القاعدې د هغو مشرانو په اړه معلومات ورکړي چې په 2020 کال کې په افغانستان کې له منځه وړل شوي. د 2020 کال اکتوبر په 24مه د القاعده یو لوړپوړی غړی د رسنیزو چارو مسؤول ابو محسن المصري چې په حسام عبدالروف مشهور د غزنی په اندړو کې ووژل شو. اخوا د هند نیمه وچې لپاره د القاعده مرستیال محمد حنیف مشهور په عبدالله د نومبر په 10مه په فرا کې ووژل شو. د القاعده د دغو دواړو مشرانو وژنو ته د ملګرو ملتونو په راپور کې هم اشاره شوې او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي، د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د دوی وژنې دا ثابتوي چې طالبان له القاعده سره اړیکې پالي. تازه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دوشنبه په یوه اعلامیه کې خبر ورکړ چې د ننګرهار ولایت لپاره د القاعده د جلب او جذب مسؤول نیولی. د اعلامیې له مخې د سید اکرام په نوم د القاعده نیول شوی غړی 2 میاشتې مخکې له سعودي عربستانه ننګرهار ته ورغلی و. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند د افغان مرستیال ولسمشر امرالله صالح د تازه څرګندونو په ارتباط د ازادي راډیو پیغام جواب نه کړ. مخکې د ډلې ویلي و له امریکا سره تړون ته وفادار پاتې شوی او وخت نا وخت یې هغه راپورونه هم رد کړي چې دا ډلې له القاعده سره په اړیکو تورنوله. د امریکا متحده ایالاتونو نوې ادارې ویلي، له طالبانو سره تړون ارزوي او ګوري چې د ډلې له ترهګرو سره د اړیکو د پرې کولو په شمول په خپلو ژمنو وفا کړي که څنګه.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسی نه وای د جنو خوانځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوې
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ بنوې
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړې
سمو غاغل ازادي رادیو اوري ازادي رادیو د سهار له او د مخام تر او و ورځې دیونه خبريږي د مخام په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو له پای تر رسیدو سره سم د امریکا غاغ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي تاسو کولای شئ چې د مخام له او د سهار تر او د امریکا غاغ آشنا رادیو او د سهار له او د مخام تر او ازادي رادیو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي او سم د لویدیز چاپ ورځپاڼو مخکتنه چې نوریاس نوری چمتو کړې
آیا بایدن کولی شي چې له افغانستان امریکایي ځواکونه وباسي دا د هغه مطلب سرلیک دی چې په ایشیا ټایمز ورځپاڼه کې خپور شوی د مطلب لیکوال وایي د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن د فبروري په 14مه د هیواد د بهرنۍ پالیسۍ په اړه وینا کې د افغانستان یادونه وکړه په دې وروستیو کې د افغانستان د مطالعاتو ډلې د امریکا کانګرس ته په یوه نوي راپور کې وړاندیز کړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر دې وغځوي د طالبانو او امریکا ترمنځ د تیر کال د فبروري د موافقې له مخې ټول امریکایي سرتیري به تر مې میاشتې پورې له افغانستانه په دې شرط وځي چې طالبان د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه او له القاعده سره د اړیکو د شلولو په اړه په خپلو ژمنو عمل وکړي د مطلب لیکوال ویلي چې که په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د کمیدا بهیر او په قطر کې بین الافغاني خبرې ناکامه شي احتمال شته چې افغانستان له کورنۍ جګړې سره مخ شي لیکوال په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې له لاسلیک نیولې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو د بهیر او د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه پیښو ته کتنه کړې لیکوال په ټوله کې داسې نتیجه اخلي چې بلاخره بایډن ښایي په نه لیوالتیا سره په افغانستان کې د متحدو ایالتونو د پوځي حضور دوام ته د وضعیت د ښه کېدو په هیله غاړه کېږدي یو افغان پیلوټ امریکا ته د تلو لپاره بیا د پناه اخیستو غوښتنه کړې ده سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې د پیلوټ محمد نعیم اسدی د مدافع وکیل له قوله ویلي چې د امریکا حکومت د پناه اخیستو پر غوښتنې غور کوي اسدی د هلیکپټر پیلوټ دی چې د راپورونو له مخې تیر کال د یوه امریکایي ژوند ژغورلی و خو ورځپاڼه وړاندې لیکي چې د امریکا دفاع وزارت تیر کال ویلي و چې متحدو ایالتونو ته د اسدی او د هغه د کورنۍ د تلو ملاتړ ځکه کوي چې ممکن طالبان هغه ووژني خو وروسته پنټاګون خپله پریکړه بدله کړه او ویل چې له لوړ پوړو چارواکو سره په دې اړه مشوره نه وشوي د سټارز اند سټرایپس په لیکنه په تیرو څو اونیو کې د هدفي وژنو په ترڅ کې دوه افغان پیلوټان ووژل شول یو په کندهار کې او بل په کابل کې د ورځپاڼې په دوام کې لولو چې متحدو ایالتونو په افغانستان کې د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا او پراختیا په چارو میلیارډونه ډالر لګولي خو د لیکوال په باور وروستۍ وژنې هغه ګواښونه په ډاګه کوي چې افغان پیلوټان ورسره مخامخ دي سټارز اند سټرایپس لیکي اسدی تیره جمعه ویلي و چې هیله مند یو ورځ وکول شي چې خپل میرمن او څلور کلنې لور سره امریکا ته ولاړ شي
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام پیلېږي خو له هغه مخکې پام وکړئ یو وروستي راپور ته جرمني سویډن او پولند د یوې ګډې هڅې په ترڅ کې درې روسي ډیپلوماتان له خپلو هیوادونو ایستلي دا کار وروسته له هغې کېږي چې د تېرې جمعې په ورځ روسیې د دغو دریو اروپایي هیوادونو ځینې ډیپلوماتان له مسکو وویستل مسکو دا اروپایي ډیپلوماتان تورن کړي وو چې د روسیې د حکومت ضد مظاهرو کې ګډون کړی وو صفی الله ستانګزی په دې اړه د راپور برابر کړی
دا څو وروستۍ اونۍ د اروپایي ټولنې او روسیې سیاسي اړیکې تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلې دي لومړی روسیې اعلان وکړ چې د جرمني سویډن او پولند ځینې ډیپلوماتان او د قونسلګرۍ کارکونکي د روسیې د حکومت ضد مظاهرو کې د ګډون په خاطر له دغه هیواده باسي تر دې اقدام وروسته یادو درې اروپایي هیوادونو تایید کړ چې ډیپلوماتان د جمعې په ورځ له روسیې ووتل یادو هیوادونو اوس ورته اقدام کړی دی جرمني د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په برلین کې د روسیې د سفارت یو کارکونکی ایستلی دی د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي روسیې د جرمني د سفارت یو کارکونکي په شمول یو شمېر اروپایي ډیپلوماتان اړ ایستل چې له مسکو ووځي د جرمن چارواکو په خبره د روسیې دې کار هیڅ توجیه نه درلوده برلین هم دارس د کرملین د اصلي منتقد د اپوزیسیون بندي مشر الکسی ناوالنی په پلوی په مظاهرو کې خپلو ډیپلوماټانو ګډون رد کړی دی. سویډن هم ورته ګام پورته کړی. په پلازمېنې سټاکهولم کې د روسیې د سفارت یو کارکوونکي ته خبر ورکړی چې له سویډن ووزي. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر ان لیندی په خپل ټویټر لیکلی د روسیې د سفارت یو کارکوونکي د ایستلو اقدام له روسیې د یو سویډني ډیپلومات د نه منلو اخراج د پریکړې په غبرګون کې شوی. لیندی ډاډ ورکړی چې ډیپلوماتی په روسیه کې یوازې خپله دنده ترسره کوله. پولنډ هم دوشنبه د پوزنان لویدیز ښار کې د روسیې د قونسلګرۍ یو کارکوونکي ته ویلي چې له دغه هیواده ووزي. د پولنډ د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې دغه پریکړه له جرمني او سویډن سره په همغږۍ شوې ده. اخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل له اروپایي هیوادونو یې د دریو ډیپلوماتانو اخراج د توجیه وړ نه دی او په غیر دوستانه شکل ترسره شوی دی. کرملین د اروپایي ډیپلوماتانو د ایستلو لپاره دلیل راوړی و چې ګواکې دغو ډیپلوماتانو د روسیې حکومت ضد اعتراضونو کې په ګډون سره د روسیې په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوله. جرمني، سویډن او پولنډ د روسیې دغه ادعاوې بې ځایه وبللې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن، د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل، د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او ځینو نورو د روسیې لخوا د اروپایي ډیپلوماتانو د ایستلو پریکړه غندلې وه.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
زحمت شی برمو هر کلی کوم شرخلی پدی خبرونه که تاسو تا شعر لرو.
ها سری چه رسمولی با کوتری اویلی دا وطن دیزر جوریگی ها جونده ده
دا څنګه شعر دی نقد اوریدل شي. د دې هندي فلم کیسې ته کتنه کو.
سترګو جنگ دی محشر د مینې.
د دې سندري شاعر راته وای.
دوه احساس سره ګډ کړی دی، دوه فکر سره یو ځای کړی دی.
د خبرونه پروسیو شیبو کې می د پیلبو پونم د لنډو کیسو له کتابه یو کیسه درته غوړه کړې ده. نور مطالب هم لرو. دا سجی رادیو مجلې په پیل کې مو په ننګرهار کې د یو نوي کتابتون له جوړېدو خبرو. په افغانستان کې لومړی کتابتون د یو شمېر راپورونو له مخې د امیر حبیب الله خان په وخت په 1901 میلادي کال کې جوړ شو. دا کتابتون عام نه و، یوازې د هغو کسانو لپاره و چې په شاهي دربار کې و. عام کتابتون په 1901 کال کې تاسیس شو. دا هغه وخت و چې کله د کابل پوهنتون پرانستل شو او د پوهنتون ته اکاډمیک مواد انتقال شول چې بیا لویه کتابخانه پکې جوړه شوه. وروسته بیا په 1905 میلادي کال کې د کابل عامه کتابتون تأسیس شو او دا لومړی عامه کتابخانه ده چې په افغانستان کې جوړه شوې ده. عامه کتابتونونه بیا ورو ورو د ولایتونو په مرکزونو کې جوړ شول او د نوي میلسیسې د کورنۍ جګړو پر مهال د کابل کتابتونونو ته سخت زیان واوښت. په تیرو نږدې دوو لسیزو کې یو ځل بیا کتابخانو ته پاملرنه زیاته شوې ده. حتی وړو کتابتونونو ته د خلکو ورپام شوي دي. په دې لړ کې تازه د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د روغتون دننه کتابتون جوړ شو.
د ننګرهار په حوزوي روغتون کې د پیوزاندو لپاره عامه کتابتون پرانستل شوی دی. دغه کتابتون په ختیځ کې د ملي ثبات ټولنې له لوري د دې ولایت په حوزوي روغتون کې د پیوزاندو لپاره په دې موخه جوړ شوی تر څو روغتون ته راغلي خلک کتابونه ولولي او ګټه ترې واخلي. د یادې ټولنې مرستیال سرګند وایي د ملګرو په شخصي لګښت شاوخوا 400 بیلابیل ډوله کتابونه راټول کړي دي او خلکو ته یې د مطالعې لپاره په یوې ځانګړي الماری کې ایښي دي. نوموړی وایي د کتابونو له جوړېدو یې موخه په ټولنه کې د مطالعې دودول او خلک د کتاب لوستنې له فرهنګ سره آشنا کول دي.
په دې کې هر یو کتابخانه کې تقریبا د 300-400 کتابونو په شاوخوا کې کتابونه کېښودل د هیوادوالو د خدمت لپاره تر څو څنګه وکولی شي زموږ هغه ورونه چې د مریضانو سره راغلي دي هغوی د دغه کتابونو څخه سالمه استفاده وکړي.
په همدې حال کې روغتون ته راغلي پیوزان هم د یاد کتابتون جوړېدل د خلکو د مطالعې لپاره ښه فرصت بولي. او له خلکو غواړي چې د ټولنیزو رسنیو د کارولو پر ځای د کتابونو مطالعه کړي.
انم نجی دا ولدا کتابخانه خو ډیر ښکار شوی چې ښکار شوی جوړ شوی خلکو ساتو دا پر مختګ د تعلیم په برخه کې مخ وړاندې دی او خلکو ساتم په تیری ګل تناستي او تشو سره اوره پیدا وی
چې بي ځای وخت یې رو خبرې کو پر دې غیبت تو پر دې خبرې کو دا به وس حالت په دې کتابونو کې امکان لري چې حدیث یو کتاب دی حدیث یو کتاب را وخت هغه مطالعه دینه بل به تر خبره بل نشته.
د پیوځ نو لډلې یو شمیر نوري بیا خوخ دی وای چې دا چاره په ټولنه کې د کتاب مطالعه پیوړ کېدو سره مرسته کوي. دوی له نورو ټولنو او اړوندو ادارو هم غوښتنه کوي چې دا ما کتابتونونو د جوړېدو لړۍ هم داسې دولتي او خصوصي ادارو ته هم مخزوي.
نو د سر ډېر ښه کار وشي چې دا پراخه شي او په هر انتظارګاه کې دا خو فقط دلته په دې انتظارګاه کې دا یو الماری لګېدلې ده چې په هر انتظارګاه کې هر دا ډول ځایونو کې باید کتابخانې جوړې شي تر څو خلکو ته ګټه ورسي.
په همدې حال کې د پوهنتون استاد عبدالقیوم ساپی د مدني ټولنې له لوري په حوزوي وختون کې د کتابتون جوړېدو اقدام ستای او هیلمن دی چې د فرهنګ په پټولنه کې د کتاب لوستنې دود لا پیاوړې کړي.
زما په نظر دا خو ډېر غوره کار دی ځکه په دې سره نه یوازې دا چې د کتاب لوستنې فرهنګ عامېږي ورسره دا یو ډول په ځوانانو کې د ځوانانو په زړونو کې د مطالعې لپاره هڅونه هم کوي. دوی بیا په راتلونکي کې د نورو چارو په ترسره کولو سربېره کتابونه مطالعه کوي او د کتاب لوستنې سره د دوی مینه زیاتېږي. نو
د ننګرهار په حوزوي روغتون کې داسې مهال د پیوزاندو لپاره کتابتون جوړېږي چې په دې وروستیو کې دې ولایت کې د کتاب لوستنې فرهنګ د دودولو لپاره هڅې ګړندې
شوې دي. په راپور کې مو واوریدل چې د ننګرهار په حوزه وی روختون کې د پایواسانو لپاره کتابتون جوړ شوی. په ځینو ولایتونو کې بیا فرهنګي هڅې په وروستیو کې پاتې شوې دي. غزنی یو له دغو ولایتونو څخه ګڼل کیږي. علت یې څه دی؟ د دې ولایت له لیکوالو او د ادب له یو شمېر مینوالو به په دې راپور کې واورو.
غزنی د اسلامي تمدن زنګو او ترڅنګ د ادب فرهنګ او کلتور مرکز یادېږي. خو وای په اوس وخت کې په دغه ځای کې ادبي فرهنګي او کلتوري هڅې پچ سوې دي. د دغه ځای لیکوالان شاعران او ادیبان د دغه هڅو د کمرنګ کېدو بیلابیل لاملونه یادوي. شاعر لیکوال او ژباړن انعام الله ګوهر چې په غزنی کې د غږ په نوم د یوې مجلې چلوونکی او د یوې فرهنګي ټولنې مشر پاتې سوی وایي غزنی د ادب کلتور او فرهنګ ټاټوبی دی. خو له بده مرغه چې په اوس وخت کې دغه هڅې پکې په ټپه درېدلې دي.
نی چې د فرهنګ او تمدن تاریخي ښار د دلته باید ادبي هلې ځلې فرهنګي هلې ځلې ډېرې باید ګرمي وای. خو له بده مرغه له تیرو څو کالو یعنی په خاصه توګه باندې د تېر کال د هېڅ فرهنګي کړنې مثلا د کتابونو چاپ د مجلو چاپ د مخکتنو غونډې فرهنګي ناستې اونیزې غونډې مشاعرې که ووایم چې بیخي د نشت برابر دي په ټپه ولاړ دي.
شاعر او لیکوال آرین جلالزی هم د ادبي الوزلو د کمرنګ کېدو خبره کوي. خو وایي د جګړو ترڅنګ یو لامل یې د خلکو اقتصادي بېوزلي د فرهنګ پالو رټل کېدل او له دغه ځایه کوچېدل دي.
ولا زما په نظر خو عمده علت کېدای شي چې د نامنی وي او ځینې کسان ترور هم شپه د فرهنګیانو له ډلې نه او دا هم یو عمده او اصلي علت دی. او کېدای شي څه ناڅه اقتصادي وزم د خلکو یو څه ټول په خپلو کارونو باندې بوخت دي کېدای شي دا هم یو علت وي.
دا چې په غزنی کې د پخوا په څیر د ادبي فرهنګي او کلتوري هڅو د ترسره کولو غوښتنه کیږي. نو انعام الله ګوهر وایي موږ په دغه تمه یو چې د خلکو د ذهنونو د روښانه کولو په شعوري توګه د ځوانانو د رابیدارولو او پوهې ورکولو په موخه بیرته دغه لړۍ تازه سي.
علت وروستۍ نامنۍ پیښې ترور د ولسوالیو سقوط د خلکو له غزنی څخه بالخصوص د فرهنګي قشر فرار ډار وحشت موږ په دې هیله انشاءالله چې دا حالات بدلون پیدا کړي او غزنی بیا لکه څنګه چې پخوا و لکه څنګه چې ورسره ښایي د فرهنګ د ادب په مرکز باندې بدل شي.
خو آرین جلالزی بیا په دې باور دی چې په غزنی کې د دولت او خلکو له لورې د فرهنګ پالو ملاتړ کولی سي بیرته هغه پخوانۍ هلې ځلې راژوندۍ کړي.
او که چیرته دوی د دولت لخوا یا د خلکو لخوا وهڅول شي تشویق شي نو کېدای شي چې فرهنګیان په هر وخت کې بیا سره راټول شي او بیا خپل همدا فرهنګي چارې په مخ یوسي.
دا چې په ټولنه کې د خلکو لپاره د ادبي او فرهنګي الوزلو اړتیا څه ده؟ شاعر، لیکوال، ژباړن او د غزنی پوهنتون د پښتو ادبیاتو استاد مصطفی صفا وایي دغه هلې ځلې په هر اړخیزه توګه اړینې دي.
فرهنګي هڅې د یوې ټولنې د ویښتیا او بقا ژوندۍ لارې دي. دا هڅې خلک له انزوا او ګوښهګیرۍ راوباسي او د ټولنیز ژوند تلوسه یې پراولی شي. په هغو ځایونو کې چې فرهنګي راشه درشه، غونډې او فعالیتونه دود وي، هلته د خلکو علمي سویه لوړیږي، د تجربو لیږد رالیږد یې زیاتیږي او د تشدد او وچفکرۍ کچه یې راکمیږي.
استاد مصطفی صفا زیاتوي ټولنه د انسانانو هغې ټولګې ته ویل کیږي چې په خپل منځ کې د یوې ګډې موخې لپاره ژوند کوي. ادبي، فرهنګي او کلتوري هلې ځلې په ټولنه کې د خلکو پوهه زیاتوي او شعور وربخشي.
زما په اند فرهنګي هلې ځلې او فرهنګي هڅې یو هغه څه دي چې د ځوانانو او په ټوله کې د انسانانو استعدادونه ورباندې کشفیږي او روزل کیږي او د ټولنې او خدمت ترا بلل کېدلی شي. په ټوله کې د ژوند تنوع او رنګارنګي زیاتیږي او د هغوی د ښېګڼو او پرمختیا چانس زیاتیږي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کلونو کې په غزنی کې یو شمېر ادبي، فرهنګي او کلتوري ټولنې په فعالیتونو بوختې وې. هنري، فرهنګي غونډې، سیمینارونه یې کول، کتابونه، مجلې چاپولې او مشاعرې یې کولې چې د فرهنګ پالو تر څنګ ډېری ولسي خلکو به پکې ګډون درلود. خو اوس دغه ټول فعالیتونه تر ډېره له منځه تللي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې په غزنی کې حتی مشاعرې پور کېدو دي. د غزنی ترڅنګ په میدان وردګ کې بیا جګړو د مشاعرو ټغر نه دی ټول کړی. په میدان وردګ ولایت کې د یو شخ د سولې لپاره په نوم مشاعره وشوه. دا مشاعره په مرکز میدان ښار کې د لسګونو شاعرانو او د شعر د مینوالو په ګډون جوړه شوه.
دا شیر په جبل جګړې څخه د کرکې دا ژغونه د میدان وردګو ولې د ځوانانو او شاعرانو دي. یو ژغ د سولې لپاره په نوم دغه مشاعره د میدان وردګو ولې په مرکز میدان ښار کې د افغان علمي کاروان له لوري جوړه سوې وه چې له جګړې څخه ستړو ښځینه او نارینه لسګونه شاعرانو، لیکوالانو او ادبپالانو په کښې کې ګډون کړی و. د دې شعرونه له جګړې څخه پر کرکې او د سولې سره پر مینه راڅرخېدل. د دې له ډلې حبیب الرحمن مظلومیار، اسرار ویصال او عادله ابراهیم خیل د جګړې پر ښکېلو خواو د اوربند او سولې ژغ وکړ. دغه مشاعره کې د میدان ښار د شاعرانو تر څنګ د دغه ولایت د نامنو ولسوالیو شاعرانو هم برخه اخیستې وه. د کابل پوهنتون استاد محمود تقوا او شاعر نجیب الله سمن چې په دغه مشاعره کې ګډون کړی و، دغه ډول مشاعرې د سولې او د خلکو د یووالي لپاره ګټورې وبللې.
تر څو کولی شي د شعر او شاعرۍ له لارې نه ځوانان عامه ذهنیتونه بدل کړي، ولس ته خپل پیغام وړاندې کړي او ولس سولې ته واداره کړي او ولس دې ته واداره کړي چې په سوله کې ونډه ولري.
په دغه روانه جګړه کې تر ټولو لوی زیان ولسونو ته رسېږي. د دې په خاطر باندې دوی د خپل غږ اوچتوي تر څو نړیوالو ته او دغه ښکېلو غاړو ته خپل پیغام ورسوي چې سوله وکړي او نور په دې وطن کې آرامي راشي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د یوې خبرتیا وروسته د مهاجر اترونه په نوم د نور محمد لاهو شعر د ده په ژه خپرو او بیا د دې شعر په اړه د ښاغلي لاهو نظر در سره شریکو.
آزادی رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلی.
لیدلی او لوستلی سی. ازادی رادیو تکی کام.
مهاجر اترونه ته چه کم پلاو بتللی تا اوسانو با لزالو در کتلی دلمر گل بشو پشک که دلمر پچه مکه چنکه گردی او رنگونو با غبار که ونی ولی نیلوفر با دی اوبو پا مخچت ریسو ستا خایس با تری راتاو کڑی کڑی شو اوز هم چکل گردی سپرلای اوز هم در پسی وی تا اوز هم ستا دستور با تصویرونا خپلو بڼو کې ساتلی ګلان ځان در باندې سیندي که باروتو د وطن واړه عطرونه مهاجر کړل او که جنګ لا هم لګیا دی زړونه ریبي تورې سترګې دې هماسې ښایسته دي له سرو شونډو نه دې اوس هم اصل څاسي او مچکې هماغسې تودې دي چې موسکۍ سې په سرو شونډو دې هوا کې پتر رنگڑی کے جوڑی کے تو اس ہم پشنا پیالا کے دے تریخ چائے اگر دو ڈاکے قاشو کے دے بورے ہے ہاں سیڑی چھ رسم والے بکاو تارے اویل دا وطن دے زر جوڑی گے آج وندہ دے اس کر اس ہم پخیالوں کے دے کارغان و دوری شماری دے تالیت چاو دلی شونڈے یب لپخی دے واو رومانس کے د ټوپک د اور تودوخې ته تخنیږي خوشحال خان د چا په یاد دی اشرف خان نجری لا هم هند کې بندي دی ته سندره اوس هم وایي قاصدان له روح را نغله مدت شو سلام باد را رسوي منت تم ده
لاهو صاحب د مهاجر عطرونه شعر تاسو د زړو شعرونو په څیر دا شعر پیل کړی دی چې مخاطبې ته به د تاوسانو کتل بیا مو طبیعت یاد کړی لمر ګل او خوبار نیلوفر د اوبو په مخ خو په دې شعر کې نوښت دا دی زما په باور چې پوښتنې دي د عرب شاعر علي اسپر ادونیس وایي شعر ځواب نه دی شعر پوښتنه ده څرنګه په همدې حساب پوښتنې کوي چې لمر په مځکه څنګه ګرځي او سپرلی اوس هم در پسې دی او ګلان ځان در باندې شیندي او نورې پوښتنې څرنګه تاسو له دې سره موافق یاست؟
زه د هغو سره موافق یم. یعنې پوښتنې کول هم د شعر یعنې تر ټولو یو ښه راز هم همدغه ده. یو د پوښتنو مطرح کول په حقیقت کې داسې یو پوښتنه چې هغه په خپل ځواب کې خپل ځواب هم ولري او یو ډول غیر مستقیم ډول سره د یو چا د ښکلا ستایل او یا د یو چا په یاد کې ژړېدل یا یو حسرت ښکاره کول یعنې دا ټول باید وکولی شو موږ د همداسې د پوښتنو په هغه لوښي کې وړاندې کړو.
لهو صاحب د همدې شعر په دوهمه برخه کې بیا هجرت یادوي جګړه یادوي چې شته که نشته او دا مهمه پوښتنه د جګړې پر مهال کوي چې تورې سترګې دي هماسې ښایسته دي دلته فکر نه کوي چې دا ستاسو له پخوانیو شعرونو سره چې په وطن کې مو ویلي دي توپیر لري یعنې له یوه مکانه بل ته په شعر کې ځي او په شته جګړې هم شک کوي؟
دلته موږ خو شاعر په دې پوه ده چې جګړه خو موږ غواړو چې سترګې دي هماسې ښایسته دي د دې نو مطلب دا چې کله سترګې هغه وخت بدرنګه کېږي چې اوښله نیسي یعنې اوښکې په رنجو ککړې شي یوه تراژدي بیان کې یعنې دا هم هماغه غیر مستقیم د یو پوښتنې جواب ده چې هم مطرح کوو هم جواب وایو یعنې وطن کې حالات څنګه دي. دلته ما اشرف خان هجري هم یاد کړی هغه هم پردیس و هغه یو زندان کې ومړ یعنی دلته هم شاعر پردیس دی له خپل وطن لرې دی فقط زندانونه فرق کوي یو د یو طلایي قفس کې پروت ده یو د تورو تمبو شاته د ژوند تېرې سختې شپې تېروي خو په هر حال پردیسي هجرت که په هر نامه یا په هر پانه او پلمه وي خپل درد لري او دردونکی شی ده او د دې پنجرې له منځه د یو چا سره د زړه خواله کول په خیال کې دا د شاعر دپاره یو ډول سکون ده. لکه یو شاعر وایي چې لکه ژړېدل شیر هم باید انسان زړه سپک کړي، سکون ورکړي، آرامش باید ورکړي. همدارنګه لکه جبران خلیل هم همداسې یو خبره کوي، هغه بیا وایي چې څوک چې ښه ژړېدلی نه شي هغه ښه شعر هم نه شي لیکلی. نو دلته موږ د دې پوښتنو کې هغه کوم دردونه، هغه کومې ستونزې، ناخوالې، وحشتونه چې په وطن کې تېرېږي، هغه موږ په یو بله بڼه په یو بل لوښي کې وړاندې کړی دي. زه په دې باور یم چې شعر د کلماتو سره لوبې هم دي. جګړه، جنگ، وحشت دا یو تکرار نومونه دي، خو د هر چا له دید او لیدلوري نه د دغو پېښو بیان تفاوت باید ولري. نو زیات په دغه تفاوتونو په ښودلو کې
واقعاً چې کلمات په شعر کې ډېر اهمیت لري. خو یو شمېر زاړه ناقدان لاهو صاحب په دې باور دي چې هر څه نشي شعر کېدی، یعنی هره کلمه نشي شعر کېدی. خو نبي کره کتونکي دا خبره نه مني. تاسو د مهاجراترونو په شعر کې مثلا تریخ چای ته اشاره کوي چې په شنه پیاله کې دی او بورې ته اشاره کوي، څرنګه دغه رقم کلمات شاعرانه شوي دي؟
ما خو کوشش کړی چې زه دغه حالات په سمه توګه راواخلم او تمثیل یې کړم، خو دا به قضاوت به اورېدونکي یا لوستونکي کوي. خو ما خپله هڅه کړې، او ځکه دلته مثلا په وطن کې موږ دا اوسنی دغه موجوده جګړه چې هلته ده، هلته هر لوری چې ښکیل ده، هغه څوک چې جګړه کوي، هغه چې د دفاع په نام راپورته شوی، هغه چې هم هلته اوسي، زما په نظر ټول هلته د یو مظلوم بڼه لري. یعنی ما تا ته ویلي دي چې عسکر اوس هم په خیالو کې د خپل کور د بام د پاسه د کارغانو د ورېښمې شماري. یعنی دلته کارغان د مرګ په سم
ایښته به راشو. لاهو صاحب، هغه کوم زه پوښتنه لرم، هغه د کارغانو په برخه کې که نه، لیکن زه دلته یو شی پیور زیات کړم. مثلا همدغه تاسو چې تریخ چای یاد کړی دی، دلته تریخ چای تاسو یاد کړی دی، لیکن پیاله مو بیا شنه کړی ده، چای مو نه رشین کړی. نو زه فکر کوم کېدی شي چې لوستونکی داسې احساس وکړي چې دا شاعرانه ده. یعنی شعر عادي کلمات په بله مانا او یا د کلماتو د مانا بدلول دي. یا فرضاً تاسو دوه قاشقې بوره په یوه خواره ټولنه کې لکه د افغانستان غوندې له معشوقې سره تشبیه کړی ده، یعنی خوراکي شی او ډېر شیرین شی. مستقیم هم دا وینا نه ده کړی چې ته خوږه یې، خو تکرار ده. لیکن که چېرته وایې چې ته دوه قاشقې بوره یې، هغه بیا بېله خبره ده. د کارغانو خبره تاسو یاده کړه. د کارغه سمبول نوی نه دی په نړیوال ادب کې. کارغه د مرګ سمبول دی، تکرار سمبول ته مو فکر کوي، تکرار سمبول ته مو مخه کړې ده. که فکر کوي چې افغان لوستونکي ته تکرار پروا نه کوي، ځکه چې سمبولونو ته مو په شعر کې توجه هسې هم کمه ده.
دلته کارغه د یو دیوی پیخې د بیان د پاره استخدام شوی ده. مثلا عسکر ولې په خیال کې د کارغانو د ورش میدي؟ کارغه معمولا چېرته چې یو مړی وي یا دی هلته را پیدا کېږي، دا اوسته وي. عسکر فکر کوي چې کارغان ولې زما په کور ته وي، که خیال کې حتمن دي د ماشومانو په څېر دي په کور کې. یو مرګ هلته یو جسد پروت ده، کارغه دا احساس کړی ده. او په دغه خاطر چې دغه پیښه د دې د دروني جریان د دې په بدن کې چې په روح کې څه تېرېږي له کوم ټکر سره، په داسې حال کې چې د جګړې په کرښه کې هم ده، دی دغسې یو ښکیل ده، دغسې یو درد سره د دغه د بیان دپاره د کارغه سمبول ما راواخیسته چې لوستونکی ښه یعنی دغه موضوع واخیستلی شي. کارغه معمولا د یو پیښې تمثیل دی چې هلته یوه تراژیدي شوي او یو څوک مړه شوي، په دغه نامه دلته راخیستل شوی ده چې هغه موضوع کومه غوښتنه چې زما هغه یو ډول عیني شی ده، انتظایي حالت نه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د آزادی رادیوی مجلې په دې پروګرام کې وړاندې یو نوی سندره لرو، نوم یې دی د سپوږمۍ سندره. دا سندره آسیه مهرابی ویلې ده. دا په اروپا کې ژوند کوي او هڅه کوي چې د غربي سندرو په چوکاټ کې افغان شعر په سندرو رنګین کړي. مخکې تر دې چې دا سندره تاسو ته خپره کړو، را به شم له آغلې مهرابي څخه به واورم چې د سپوږمۍ سندرې په چمتو کېدو کې چا ورسره مرسته کړې ده او د شعر په برخه کې بل چا مشوره ورکړې ده که یې خپله هڅه ده.
د سپوږمۍ سندرې د موسیقۍ جوړښت زما ملګري سرګي کړی دی، ګیتار هم د ژغولی او شعر ما پکې قالب کړی دی. په دې دلیل ویالی سم چې د دې سندرې کمپوز زما او د سرګي دی. په دې سندره کې بل نوښت دا دی چې ما د ځواني او تکړه شاعري د دې سپوږمۍ دوه غزلونه په دې سندره کې ویلي دي. په استایی کې د یوه غزل دوه بیتونه او په انترو کې په هر یوه کې دوه دوه بیته د بل غزل دا مې ویلي دي. دا کار تر اوسه پورې چا نه و کړی، البته په پښتو کې، په فارسی کې نه یم خبره. خو په هر صورت د دې سندرې یو بل نوښت دا دی چې دا یوازې د جاز بند او د ګیتار سره ویل شوې ده، او په دې سندره کې درې ګیتار ژغول سوي دي. یو عادي ګیتار دی، بل باس دی، او بل الکترونیک ګیتار دی. نو زه غواړم چې د پښتو ژبې شاعري په تېره بیا د ښځو شاعري په یو نوي موسیقي کې یا په یو نوي جوړښت سره ټولنې ته وړاندې کړم. یو بل څه چې زه باید هیر نه کړم یا اورېدونکي باید هیر نه کړي، هغه دا دی چې کله چې یو نوی څه راځي هغه خلک باید ورسره عادت سي. او دغه زما کار چې دی په موسیقي کې، یا دغه د شعر انتخاب، یا دغه د شعر جوړښت، دا د دې سره خلک ډېر نه عادت دي، ځکه زموږ اکثره خلک په تکراري سندرو او په کافي سندرو اموخته سوي دي. نو دې ته زه ډېره حوصله کوم، خدای دې وکړي چې د اورېدونکو دا سندره خوښه سي او قضاوت به دوی پخپله وکړي.
ل آسی مهرابی په مننې دوی وویل چې تر اوسه په پښتو کې چا شعر په سندره کې دا ډول نه دی ځای پر ځای کړی لکه دې چې د سپوږمۍ په نوم سندره کې د یو غزل په ځای دوه غزل راخیستي دي. همدا سندره به سره واورو.
دورتا لستورونا لشکری درب بشر د مینې زړونو رنگ دی پر هر د مینې وګوي به زړه نفرت کله شکري چا چې لیدلې دی بشر د مینې
سترګو جنگ دی که محشر د مینې. د دې شعر شاعره عابده سپوږمۍ په اتریش کې ژوند کوي. عابده جانې، ستاسو دوه غزل آسیه جانې سره یو ځای کړي. کله چې شاعر یا شاعر یو شعر لیکي، ښکاره ده چې یو احساس ورته پیدا شوی وي. احساس په مختلفو وختونو کې مختلف وي. تاسو به دا غزل په بیلابیلو وختونو کې لیکلی وي، خو سندرې د شعر احساس ممکن تر لوستونکي رسا ورسوي، ځکه چې د سامع حس له لارې احساس نور هم ممکن څوک شور رخ بل کړي. څرنګه تاسو له دې سره موافق یاست؟
زه تر ډیره هدف له دې سره موافقه یم، او موافقه هم په دې ما ځکه چې کله چې ما شعر لیکلی دی هغه ما خپل لوستی دی، هغه کوم احساس چې ما ترې کړی دی هغه بیل دی. او کله چې مثلا هغه سندره یا مثلا هغه شعر ما د سندرې په شکل باندې اورېدلی دی، واقعا هغه کوم احساس چې ما ترې کړی دی هغه بیخي متفاوت دی، فرق لري. یعنی څومره چې مثلا دغه شعر زه خپله لولم او زه خپله مثلا په غصات کې مې چې لیکلی وي ورته ګورم، او بیا چې څو وخته مخکې دغسې واورم، نو واقعا یو متفاوت حس راکوي او بل رقم احساس ترې اخلم.
دلته چې دوه غزل سره یو ځای شوي دي، بیا مو احساس څرنګه دی؟
دلته هم احساس واقعا چې یعنی کچه ډېره شوې ده، په دې خاطر چې زما دوه شعرونه سره یو ځای کړي دي. مطلب دا چې دوه احساس سره ګډ کړي دي، دوه فکر سره یو ځای کړي دي، نو واقعا چې خامخا اغېز لري، تاثیر لري، او هغه هم په داسې یو قالب کې چې مثلا دوی یو نوښت کړی دی داسې وخت کې، یعنی هیچا تر اوسه پورې په فارسي کې، خو په دري ژبه کې البته معلومات نه لرم، خو په پښتو ژبه کې د لومړي ځل لپاره داسې چې مثلا د یوه شاعر یا د یوه شاعر دوه غزله یا دوه شعر په یوه کمپوز کې ځای پر ځای شوي دي، نو واقعا چې ښکلا به خامخا دوه برابره شوي وي.
همدا دوه غزل، دوه مختلف احساس د موسیقي په چوکاټ کې، بیا هم کسام تکرار پښتنه ده، احساس دریم احساس اوریدونکو ته نه ورکوي؟
زما په فکر چې نه، په دې خاطر چې په دغه دوه شعرونو کې محتوا تقریبا چې تر ډېره نږدې پرته ده. په یو غزل کې هم هغه موضوعات راغلي دي، مثلا له نفرت نه سر ټکول شوی دی، او مینې ته د خلکو فکر ورراړول شوی دی، یا مینې ته خلک رابلل شوي دي، او په دویم غزل کې هم همدغه محتوا پرته ده. نو په دې اساس ښایي چې هغه احساس هومره پکې دریم احساس پکې راګډ نه شي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د جنوري په میاشت کې 12 پښتو داستاني آثار چاپ شوي دي، لسې په افغانستان کې او دوه په پښتونخوا کې. په دې داستاني آثارو کې درې د لنډو کیسو ټولګې دي، نورې ناولونه دي. البته یو پکې داستاني اثر دی چې دوه کسانو په ګډه لیکلی دی. وړاندې په ازادي راډیوي ادبي مجله کې د خبرې په نوم کیسه لرو. ممنون مقصودی د افغانستان لګوتو پښمارو تکړه ممثلانو څخه یو دی. د کندې زوی په تلویزیونی سریال کې د شغلی مقصودی کار غنو لیدونکو ستایل دی. اوس ویل کیږي چې د دې سریال نوري برخې جوړې شي. مخکې تر دې چې په دې اړه د دوی له نظر خبر شو، دا به تری واورو چې تر اوسه ولې د کندې زوی د ستایل شوی سریال نوري برخې نه دي جوړې شوی.
د کندې زوی سریال یا فلم چې را برسېره شو، نو ده یو څه ځای ونیو او د پښتو هنرمندانو معرفي، کلتور، دود، تاریخ او هر هغه څه چې په ټولنه کې واقع کېږي په دې ښه منعکس کوونکی و. خو متاسفانه چې نابلل شوي میلمه یعنی جنګ، یعنی د جنګ نه هاخواته هغه پلیدو څیرو چې د افغانستان وده نغوخته دو را ننوطل او هر چی دزان سر تبا کرد.
مقصودی سب پروسه او که راپورون اخبارش ول ده کند زوی ده سیریال ده نور و برخو ده جوڑی دو پا آلا بانده آیا تاسی خبری هستی که ده سیریال بیا جوڑی گی استاسی رول با بکی پخوانه وی با بکی او کنه؟
ده حد سی پا پاکستان که موشوی چورتوارا پا کابل که میوش پا گو پرانه که موشوی او پا دیورسوی که بیا آوازه ده چه گویا د کند زوی پاتې برخې ته چې د جوړش د برخه کوي. البته څلور پنځه کاله مخکې زه په جریان کې وم چې په لیکنه باندې ډېر کار وشو. حتی شل برخې تقریبا اوو اتو لیکوالو په ګډه سره چې مجلسونه یې کول ولیکل شوې چې ډېره په زړه پورې وه، او په دې کې دا لږ شانتې د ریالیزم د ادرس نه دقیقه راغلی وه چې دغه شل کاله چې شادبل نه وو دا چیرته وو، پته لګېږي شادګل چېرته وو او څنګه بېرته اوس ټولنې ته رادانګي، څنګه خپل کلي ته ځي، خپله مور، خپله کوژدنه، خپل ماما او ډېر نور دوستان څنګه پیدا کوي. دا کار وشو، البته صرف لیکنه پاتې شوه. د پروډکشن برخه زما خوږه، د پروډکشن دپاره خو یوازې کمره په کار نه ده، زما خوږه د دې پاره خو کمرمین په کار، د دې پاره خو ټایپاد په کار دی، د دې پاره خو لایټونه په کار دي، د دې پاره خو ساوند سیستم په کار دی، د دې پاره کمپیوټر د پاره په کار دی، د دې پاره خو میوزیشن سره د لوی اورکسټر چې میوزیک ورته جوړ کړي. نو اوس خو دا زمانه نه ده چې د هر آرشیف دفتر میوزیک راواخله او فلم سره ګډ کړه او دا نشر کړه. اوس خو د کاپی رایټ مسله دنیا کې ډېره مهمه ده. مبینان میوزیک به جوړه کیسه به لیکې، اکټوران به ته هم د هېواد نه او هم هغه کچان چې زمونږ نه لرې دي. مثلا زما ادکه مور دا په ناروې کې ده، عبدالله سمدي په امریکا کې دی، جسور په کاناډا کې دی، مثلا هدف صاحب په امریکا کې دی، یا مثلا سویتا زما د فلم ډېره ښایلینه دا په پاکستان کې ده، پندي پرتیب ډېر نور. نو د دوی راغوښتل پاسپورت، هوټل، حقوق، د دوی اوبه، ډوډۍ، خوراک، بیمه، دا ټولې خبرې که راټولې کړي دا بېخي د یو وزارت کار ته نه جوړېږي. نو که چېرته دغه سوال د وزارت کلتور نه وکړي، شاید چې هغوی خورمندې رای ونه وهي، بلکې دغه میکانیزم چې ما درته تشریح کړ په دې باندې به اصلا نه پوهېږي. نو بناان که چېرته دا کار کېږي، زه د سر په سترګو آماده یم، او ولو ما ته معاش رانه کړي یا حقوق رانه کړي یا زما هر رنګه وخت کې ضایع کېږي، زه د خپل کلتور د ولې لپاره حاضر یم.
د کونډې زوی د سریال د نورو برخو د جوړېدو په اړه مو د ښاغلي مقصودی نصر واورید. له افغان فلمه به هندي وته مخه کړو. په هند کې د وایټ ټایګر یا سپین ببر په نوم یو فلم په وروستیو کې جوړ شو. د وایټ ټایګر په نوم د بالیوډ دا فلم په انګلیسي ژبه دی. په دې نوم په نړۍ کې نور فلمونه هم شته. د نړیوالې دوهمې جګړې یو روسی فلم هم په دې نوم دی، خو د هند دا نوی فلم څه ځانګړتیاوې لري؟ له عصمت څاروانه یې اورو.
د هند سینما یا بالیوډ د تفریحي یا بازاري فلمونو ترڅنګ چې یوه لویه برخه یې نڅاوو او سندرو ته بیلوي، ځینې هنري فلمونه هم جوړوي. په داسې فلمونو کې یو هم سپین ببر یا د وایټ ټایګر دی چې په وروستیو کې جوړ شوی او نیټفلکس خپور کړی دی. د دې فلم اتل یا اصلي لوبغاړی نه شاهروخ خان دی او نه کومه بله وتلې څېره، خو طبیعي او حقیقي ژوند ته نږدې کار یې د سینما د هنر پر هر مینوال اغېز کوي. دا لومړنی فلم دی چې آدارش ګوراو پکې مرکزي رول لوبوي. دا فلم د وایټ ټایګر په نوم د اروند ایدګا د ناول پر اساس چې په 2008 میلادي کال کې چاپ شوی جوړ شوی دی. که څه هم د فلم کیسه شایي په یو نه یو ډول په ګڼو فلمونو کې تکرار شوی وي، خو پیغام یې راښکون کړي. هغه ځای چې وای که غواړي چې په دې هیواد کې شتمن شي، باید یا سیاست وکړي او یا جنایت. په هند او په مجموع کې د هند په ټول بریا زمګي کې پر سیاسي فساد ډېرې نیوکې کړي. دا فلم یا سپین ببر چې ایرانی ول اصل امریکایي رامین بهرانی جوړ کړی، د یو بې وزله ځوان کیسه ده چې له یوې شتمنې کورنۍ سره موټر وان کیږي، خو د هغوی له لوري ورسره د مریې په شان چلند کیږي، او دا چلند د دې سبب کیږي چې یو مظلوم او تابع انسان جنایتکار شي. اصلي کیسه هغه وخت پیلېږي چې د بادار زوی یو سړی په موټر وهي او پړه یې پر بېوزله چلوونکي اچول کیږي. پر د لیک لاسلیکوي چې موټر یې چلاوه او یو څوک یې ووهه او بیا ورته وهم نه درېد. ډایرکټر د فلم په پیل کې دا پیشه راښیي خو نه مو پرې پوهوي او فلم شاته بیایي د بېوزله هلک کوچنوالي ته. د دې لپاره چې د شتمنې کورنۍ لپاره د بېوزله نوکر قرباني کېده په کیسو او فلمونو کې څه نوې خبره نه ده. ډایرکټر غوښتي چې کیسه وروسته وړاندې کړي او له فلم سره نابلده لیدونکی یو څه حیران کړي. د دې فلم بله ځانګړتیا داره چې ډېر ځلې د فلم کرکټرونه کمرې ته د مستند فلم په شان ګوري. دا فلم سره لدی چې طبقاتي اختلاف او سیاسي فساد راشي، دا هم نه پټوي چې د سوسیالیست ګوند مشهور ولسی استازي هم په فساد کې غرق ده. سپین ببر فلم پر دې سربیره دا ښیي چې له بېوزلو او عامو خلکو څرنګه په زوره پیسې شکول کیږي او سیاستوالو ته رشوت ورکول کیږي. د هند په ټولنه کې د مریتوب او په مریتوب عادت هم د فلم یو اصلي موضوع ده. د فلم اتل په خپل جنایت کوي او شای ډایرکټر نه غواړي چې پر کیسې اخلاقي قضاوت وشي، بلکې غواړي په دې تاکید وکړي چې په یوه فاسده ټولنه کې یو ساده زړی انسان څنګه فساد ته بیول کیږي.
دا خبرونه له ساتي رادیو په منځني سپد دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی شهرونو کې زموږ پرونه د اف ام په 0.5 نیولې شي.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
داستان د یو ژانر په توګه په نړۍ کې تر څلور پیړۍ لږه موده کې شي چې دود شوی دی. د ولسمې پیړۍ په لومړیو کې ناول لیکل دود شو، خو د لنډې کیسې تاریخ تر دې راورسته دی. لومړۍ لنډې کیسې د نولسمې پیړۍ په لومړیو کې لیکل شوی دی. د دې کیسو پلرونه آلن پو او نیکولای ګوګل یادیږي. آلن پو په 1340 میلادي کال کې مړ شوی او ګوګل په 1252 کال کې. د دوی تر مرګ راورسته لنډې کیسې په نړۍ کې همغسي چپل شوی دي نه دي پاتې شوی. په پرله پسې توګه په لنډو کیسو کې تغیرات راغلي دي. د معاصر لنډ کیسې په اړه یو تعریف وایي چې دا کیسه یوه شیبه ده، د ژوند یوه لحظه، لکه یو څرک. د ازادي راډیو مجلې په دې وروستیو کې مو ستاسو لپاره د خبرې په نوم لنډه کیسه غوره کړې ده. د بس په تمځ کې 15 مازیګر سره مخامخ شوی یو. لمړی ځل دا سره تشکاره شوه لکه په ادبی رسم چې باران ورېدلی وي. دې تشبیه ته خندا راغله، دې ته مې وخندل، دې هم وخندل. په دې تیرو څلورو مازیګرونو کې هر پلا سرخاند، خو خبرې مو نه دي کړې. یو ځل مې نیت وکړ چې راوی شخوم، دې مې شخ وانه ورید که یې ځان تیر کړ. بیا مو په بس کې ترمنځ نور خلک ودرېدل. بل ځل چې مې پرې شخ کاوه دا کوزه شوه. نن مې پوخ نیت کړی چې راشي څنګ ته یې کښېنم. راژخوه مې بس ته له ولاړ کتاره پشا شوم. د دې لار مې څارله، له لرې مې ورپام شول چې طلایي ویښته یې د چترۍ لاندې غورځي. په دې پسې په کتار کې ودرېدم، مخې را واړوه، ویې خندل. ورته ومې ویل نن لکه چې ناوخته شوې. وخوځېده خو مخې را ونه ګرځاوه. په بس کې چوکۍ ډک شوې، دا ودرېده. زه هم لنډ ورته ودرېدم. ورته ومې ویل ډېر بیروبار دی. ګوتې پر شونډو کېښودې. سر بارخوګانې د سر له خوځولو سره داسې وایسېدل لکه سره ګلونه چې نری شمال ته پینګې وخوري. ما د دې زرغونو سترګو ته وکتل، خو د سیمې سترګې ښکته واچولې. لنډ شین پتلون یې اغوستی و، کرمیچو یې سرې کرښې لرلې، سپینې لنډکۍ جراب یې په پښو وې. د باندې مې اشاره وکړه، څرنګه چې زوري. بیا یې ګوتې پر شونډو کېښودې، سر یې وخوځاوه. د کوزېدو ځای ته مې درې تمځې پاتې شول. ورته ومې ویل له کاره وروسته څوک ډېر ستړی وي، که دې زړه وي یوه ورځ به چېرته کافي وڅښو. دا تر هیدل شاته شو که بس پکانو خورد لیوی زری شزی سر ولگیده حقیق المغال وکر دی وکر گنگی و خبری نشوی که ولی سترگی شکت واچه ولی دا بس ور خلاص شو دا شکت شو هاغ باران وحلی آبی رسم می بیا سترگو تو دریده دا بس لکرکی می پس وکتل آینه خوله کرده و دا نشکریده. لهم دی لند کسی سر آزادی رادوی مجله رانغارو زحمت شیبر لطاسو اجازه اخلم شدیوی.
آزادی رادیو پا انترنت کی www.azadiradio.com